السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ستې د خبرونه مو یو ساعته ده د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر پکتیا ته سفر وکړ چې د دې ولایت امنیتي وضعیت و ارزوي نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي خبرونه له احمد تکل نوري
ولسمشر اشرف غنی نن په جاني خيلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر یو کاروان ځان وژونکي حمله شوې او برتنوي چارواکي وایي د لندن د لویدیځ تر ځمکې لاندې اورګاډي یا مترو کې چاودنه شوې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې نن د بهرنیو ځواکونو پر یو کاروان ځان وژونکي حمله وشوه. سیمه ییز چارواکي پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه یې دقیق معلومات نه ورکوي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر سرپرست مشر فضل باری بریالي ازادۍ راډیو ته وویل چې نن غرمه د دامن ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې د شاملو رومانیایي سرتیرو د موټرو پر کاروان انتحاری حمله وشوه. ښاغلي بریالي د بهرنیو سرتیرو د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده. خو د سیمې یوې باوري امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې رومانیایي سرتیري ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت د سفر په ترڅ کې د پکتیا په جاني خيلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال له ګردیز ښار څخه راپور ورکوي چې ولسمشر د 203 تندر قول اردو په قرارګاه کې د افغان ځواکونو له چارواکو سره په کتنه کې هغه پوځیان وستایل چې د جاني خيلو په جګړه کې برخه اخیستې او زړورتیا یې ښودلې وه. د پکتیا جاني خيلو ولسوالۍ په تیرو دوه میاشتو کې لږ تر لږه دوه ځلې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوه. ولسمشر د هغو معترضو مشرانو خبرې هم واورېدې چې پر سیمه ییزو چارواکو انتقادونه کوي خو خاصه ژمنه یې ورسره ونه کړه او یې ویل چې په دې اړه به په ارګ کې د پکتیا له مشرانو سره په یو غونډه کې خبرې وکړي. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نن سهار ګڼ شمېر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال د هغه د جنازې مخې ته ورغلي وو. جنازه له کابل لغمان ته یوړل شوه او یو شمېر خلک هم ورسره ولاړل. استاد شپون چې 43 کاله عمر درلود د افغانستان نامتو ادیب او ناول لیکونکی وو او لسګونه کتابونه یې لیکلي دي. هغه د تیرې یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه د امریکا په ورجینیا ایالت کې سا ورکړه او د هغه د وصیت له مخې په لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د لندن ښاري پولیس وایي چې د لندن تر ځمکې لاندې اورګاډي یا مترو کې د نن سهار اور د چاودېدونکو موادو د یوې وسیلې د چاودېدو نتیجه وه. د لندن ښاري پولیس وایي چې دا حمله د یوې تروریستي حملې په توګه څیړي. له دې مخکې د لندن پولیسو تایید کړی و چې نن سهار د جنوب لویدیز لندن په پارسنس گرین سټیشن مترو کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو واګون اور واخیست. د پولیسو یو افسر چې نوم یې معلوم نه دی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل: په دې پړاو کې موږ دې مسلې ته د تروریستي حملې په سترګه ګورو. په دې اړه تحقیقات به د تروریزم ضد پولیسو قوماندانۍ ته ورلغاړي وي. اوس به له وخته مخکې وي که د چاودنې د عواملو په اړه پوره نتیجه اعلان کړو. موږ په دې اړه تحقیقات کوو. برطانوي رسنیو راپور ورکړی چې په اورګاډي کې یوه سپینه ډبه چاودېدلې خو سکای نیوز وروسته د پولیسو د یو مقام په حواله وویل چې دا مشکوکه ډبه په بشپړ ډول نه ده چاودېدلې. پولیس وایي په پیښه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي او د ځینو کسانو مخونه سوځېدلي دي خو د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د برطانیا صدراعظمې تیریزا می وویل چې د ورځې په پای کې به په دې اړه د بحث لپاره د ملي امنیت د شورا د غونډې مشري وکړي. د سوریې د سولې د خبرو درېو ملاتړ کوونکو هیوادونو روسیې، ترکیې او ایران نن په سوریه کې د شپږو میاشتو لپاره د امنیتي ساحو پر جوړولو موافقه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دې درېو هیوادونو په ګډون د غونډې په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیتي ساحې به د دمشق په شمال کې په غوطه ښار او همداراز په ادلب، هومس، لازقیه، حلب او حما ولایتونو کې جوړې شي. بیان زیاتوي چې د شپږو میاشتو اوسنۍ موده په راتلونکي کې غځېدلی شي. له دې مخکې د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو راپور ورکړی و چې روسیا، ایران او ترکیه د استانې په خبرو کې د ترکیې سرحد ته نږدې په ادلب ښار کې د څلورمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو پر پلان موافقې ته رسېدلي دي. روسیا او ایران د سوریې په جګړه کې چې په ترڅ کې له 3,00,000 زیات خلک وژل شوي، د ولسمشر بشار اسد د رژیم او ترکیه او متحد ایالات د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ایران یو جګپوړي پوځي مقام پر واشنگتن تور لګولی چې د ایران د پوځي ساحو د تفتیش د غوښتنې په مطرح کولو سره د لویدیځ او تهران د اټومي موافقې د فسخه کولو لپاره پلمې لټوي. د پاوز قماندان او د ایران او د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي علي شامخاني د څرګندونې نن پر دولتي ټلویزیون وکړي او ویل چې د ایران د قلمرو په هیڅ برخه کې پټ اتمي فعالیتونه نه کیږي. نوموړي هغه مسایل چې د امریکا لخوا مطرح کیږي د رسنیو د احتیاط په نوم یاد کړل او ویل د امریکایانو هدف دا دی چې په دې پلمه پر خپلو مکلفیتونو سترګې پټې کړي. د شامخاني لخوا دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې واشنگتن وویل د ایران د اټومي موافقې له مخې د لګېدلو بندیزونو نرمولو ته به دوام ورکړي، خو د بالستیک توغندیو د پروګرام له وجې د دې هیواد پر ځانګړو افرادو او مؤسسو نوي بندیزونه لګوي. د متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو څارونکو ویلي چې ایران د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره پر خپله موافقه عمل کړی دی. دا خبرونه
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د افغانستان ولسمشر پکتیا ته سفر وکړ او هلته له امنیتي وضعیت په اړه د ځایي اوسیدونکو سره خبرې وکړې.
دوی د بندو وعده کړې وې، د اقتصاد ودې، د ولایت د ادارې د جوړېدو، د فساد، د ټولې وعدې کړې یو هم نه ده عمل شوی.
د پیژندل سوي لیکوال او شاعر سردین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه.
د آثار په هر کرښه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت سره کومه لري دی.
په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د سباندې شل کسیز اضافي ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځن وژن کې حمله شوي.
رومانیایي ځواکونو باندې چې هغوی ګزمایه کوله، دانمارک یې برید کړی دی. دانمارک یې برید کړی خو د منځ په پکښې تللی دی.
په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر مهال خبرې وکړې.
دا به یو خو زما په شال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني، د یو بل خبره واوري.
د ملګرو ملتونو د دې غونډې په څنډه کې به د ایران د اټومي پروګرام پر سر د واشنگتن او تهران ترمنځ هم خبرې وشي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر وکړ. د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه یې هلته د ځایي اوسیدونکو خبرې واورېدې او د دوی پیشنهادونه ته یې غوږ ونیو. ولسمشر په دې سفر کې 203 تندر قول اردو ته هم ورغلی وو او هلته وینا هم وکړه. ولسمشر تر دې مخکې په هلمند، ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو کې هم د سفر په لړ کې د ملي اردو قول اردوګانو ته ورغلی وو. داود تپان لسمی رپورټ رالېږلې چې په ګډه یې اورو.
په دغه ناسته کې ولسمشر اشرف غنی او ورسره لوړ پړي پلاوي ته چې له مرکز کابل راغلی و د خراغلاس ترڅنګ د پکتیا والی او ولایتي شورا رئیس دغه ولایت د خلکو ستونزې واورولې. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د خراغلاس ترڅنګ ولسمشر اشرف غنی ته د دغه ولایت د خلکو ستونزې او ګیلې هم یادې کړې.
اویا سلنه کوونځي متامر نه لري، زموږ د نن سیم بنجونی چې هغه تقریبا پیغلې د اوس موږ ګورو چې ونیو ته یو یاد مرته ناسي دی ته خیمې نه ورته لرو د کوونځي برخه کې. نو هغه به څنګه زړه کې کیسې یو کوونځي نه ولري یا اکثر ولایتونو د کلیو سرکونه جوړ شوي دي. موږ تر اوسه له دوو ولایتونو له غزنی او پکتیکا سره پوخ سرک نه لرو. خامۍ دومره خراب ده چې تقریبا لاره بنده ده د خرابۍ له وجې نه. د لارو د نشتون او د کلینیکونو د نشتون له وجې مو داسې سیمې ستاسې بېخي له ناورین سره مخ دي جناب ولسمشر. نو د پکتیا ولسونه یو رقم بدګمانه شوي دي په دولت باندې. یعنی ما توازی یی چې یوازې پتیرو لسو کلونو کې مخته وادې را کړل سوي دي سم نه دراسه رسوي زه په هغه حالت کې راغلی یم چې نور وادو باندې څوک نه سم غلطولی او د ځوان لپاره به ډېره بده مې چې په وادو یې غلطوي نو ستاسې همکاري ته ضرورت سي تر څو دا ولایت آباد کړو او د خلکو هغه باور بېرته پر ځای کړو.
د دا هم وویل چې که چېرته دغو ولسونو ته کار ونه کړي دی نه شي کولی په وادو او تشو ژمنو خلک تیر باسي او که دغو خلکو ته عملاً کوم کار ونه شي په دغه حکومت به د خلکو باور نور هم کم شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د والي په خبرو هېڅ ونه ویل او نه یې کومه وعده وکړه خو د ملي امنیتي ځواکونو څخه یې یوازې مننه وکړه او د پکتیا د مشرانو د غوښتنو په ځواب کې ومنله چې رښتیا هم پکتیاوالو ته کار نه دی شوی.
ما غوښتل چې تاسې ټول ولس د افغانستان ته ووایي چې ګیلمن دی له دولت ما نه را چې دا ټول افغانستان ته مو ویلې چې ګیلمن ځکه رښتیا هم درته څه نه دي سي.
د زیاته کړه په پاتې وختونو کې به د لومړیتوبونو په حساب دغه ولایت ته کار وکړي او له خلکو یې وغوښتل چې د دې ولایت لپاره خپل لومړیتوبونه معلوم کړي. د ترانزیت په برخه کې کار نه کیږي، د مچلغو بند پروژې لپاره پند نه لري او نورې هغه پروژې چې خلک یې په تمه دي ولسمشر یې د ترسره کېدو وعدې کړې وي یاد نه شوې. له غونډې وروسته د پکتیا اکثریت وکیلانو او مخور خلک خوابدي وو او د افغان ولسمشر راتګ او سفر یې دغه ولایت ته بې پایلې وګاڼه. د پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل
درې ځلې رئیس جمهور پکتیا ولایت ته سفر وکړو ولې هغه کړنې هغه ژمنې چې پکتیاوالو سره رئیس جمهور کړې ولې بدبختانه پکتیاوال ډېر په تمه توقع راغلي وو ولې په درېیم ځل هم پکتیاوالو سره هغه ژمنې چې ده کړې تر اوسه پورې عملي نه شوې.
د ولسمشر دغه سفر د پکتیا قومي مشر ښایسته جان هادي بې ګټې وګاڼه او څرګنده یې کړه چې د ځواکونو د اولادونو د تعلیم او کورنۍ د ودې غم دې وخوړل شي نه له هغوی مننه.
په مننه څه نه کېږي، د اسکار د پامیل غم دې وخوري، د ماش غم دې وخوري، د سالا د لوړې سالا غم دې وخوري، مورال قوي لري. په مننه هیڅ نه کېږي. رئیس جمهور چې نن موږ ته راغی کومې وعدې چې پخوا درې کاله پخوا پاتې وې همدغسې پاتې دي او د ده خبرو نه داسې څرګنده چې دوه کاله به نورې هم پاتې.
پکتیا ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا دویم سفر دی چې په څوکۍ تر کېناستلو وروسته یې کړی او په دغو دوو ځلونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره ناسته کړې او له مشرانو سره لیدنه کې نه خپلو کړو ژمنو باندې څه ویلي او نه د پکتیا لپاره په راتلونکو پروګرامونو غږېدلی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
ابراهمان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زما نظر دا دی اشرف غنی بار بار پکتیاوالو سره وعدې کړې دي چې زه به تاسو ته بیا رغونې او نور ډېر کارونه وکړم، خو ده په عمل کې څه نه دي کړي. کوم کارونه کومې وعدې چې ده کړي دي هغه نه دي ترسره کړي. که باید هغه کارونه وکړي چې فرض مثال د پکتیاوالو دپاره هغوی د ښه والي دپاره وي.
زاج عثمان د پکتیا ولایت اوسیدونکی. پکتیا سره څه وعدې سوي دي دوی نه دي ترسره کړي، نو دوی باید وعدې ترسره کړي او کار وکړي عملي. دوی د بندو وعدې کړې وې، د اقتصاد ودې، د ولایت د ادارې د جوړېدو، د فساد، دا ټولې وعدې کړې یو هم نه ده عملي سوي. باید خپلې وعدې عملي کړي. که یې عملي نه کړي دوی راتګ بې ځایه ده او تکلیف دې نه باسي.
نوم محمد ریاض دی، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اشرف غنی پکتیا ته راځي نو موږ ته د عملي د کار لپاره راسي او وادي د دلته خلکو ته نه ورکوي. داسې کامیاب سوی تر اوسه پورې دلته یو پلان هم تطبیق سوی نه ده او نه سرته رسېدلی ده. موږ ته کومې وادي سره کړ سوي هغه داسې پلچ پاتې سوي دي.
د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. در وشاد شپون روح ته د درنوي دپاره لسګونه د ادب مینوال او ځینې حکومتي چارواکي نن د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وه. حدیث پردیس هم همالته و.
دا د هغو چورلکو آوازونه دي چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګره د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر سعد الدین شپون جنازه لغمان ولایت ته لیږدوي. در وخت شپون جنازه د جمعې د ورځې سهار وختي د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه کابل ته انتقال او بیا د جنازې د لمانځه له ادا کولو وروسته په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. د سعد الدین شپون روح ته د درناوي په پار لسګونه د ادب او فرهنګ مینوال او یو شمېر حکومتي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي وو. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د سعد الدین شپون مړینه د ادب او فرهنګ د کورنۍ لپاره لویه تشه وبلله.
افغانستان نن داسې یو خوښي د لاسه ورکړ چې د لیکلو او د اثارو په هر کرښه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت سره کومه لیدلې.
هر وخت ساده دین شپون څلور اتیا کال وړاندې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې وي. لومړنۍ زده کړې په کندوز او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وي. ساده دین شپون د لیکوالۍ ځانګړی سبک درلود او په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل چې مشهور هغه شینټاغې د بنګي غاړه او نو یو شپون دی. په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر و یار وخت شپون وصیت کړی و چې دی به په لغمان کې خاورو ته سپارل کېږي چې افغان حکومت هم په انتقال کې هیڅ ډول ځنډ و نه کړ.
د استاد ساده الدین شپون جنازه به د کابل له هوایي میدانه لغمان ته وړل کېږي او د دوی له وصیت سره سم به د پوهان ډاکټر حسن کاکړ څنګ ته خاورو ته سپارل کېږي.
ساده الدین شپون 15 ورځې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له کبله په امریکا کې په بدی خوب سترګې پټې کړې.
ومردل چې د افغان لیکوال ساده الدین شپون جنازه نن په لغمان ولایت کې د لواسیات سره سم خاورو ته وسپارل شو. د ازادي راډیو د ګران همکار جان قال کوزي جنازه د لواسیات سره سم په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوه. تاسو به هم د ازادي راډیو د فقید همکار جان قال کوزي ژغ په یاد وي، هغه ژغ چې دوه کاله کېږي بیا د ازادي راډیو له څپو څخه نه دی خبر شوی.
افغانستان د سیمې په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې پروت دی چې کچیر اور پکې بل وي نو شاوخوا ناس ټول ببرګيري لندګيري کوسګان اوګده او لندبي د اور په سپرغي وسوځي او دغه هواد اور به د پخوا په چیر د نختر او تیړیو د اور سره یو ځای وي. نن سبا د افغانستان
د ازادي رادیو ګران همکار جان قالو کوزي دوه کلمې مخکې په دې ورځ لدی نړۍ څخه سترګې پټکړې. د ازادي رادیو د افغان سرویس عمومي رئیس هاشم مومند را سره د مومند صاحب ستاسو له انده ارواشاد الو کوزي څنګه یو شخصیت وو؟
جناغا لوکوزه صاحب دی الله پاک جنتونه په نصیب کړي. که څه هم د وفات څخه دوه کاله تیر شول، خو د همکارانو او دوستانو په زړونو کې د یاد تل ژوندۍ دی او تل د خیر ذکر کیږي.
مومند صاحب، جناغا لوکوزي سره تاسو ترې ویل سي زیات موده کار کړی دی، څه ډول یو همکار وو؟
الوکوزی صاحب یو په وطن او په افغاني کلتور او فرهنګ مین ژورنالیست او ډیر کلونه د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون او روستي دولس کلونه د ازادۍ په رادیو کې د ولس او هیواد په خدمت کې وو. دی د عالی اخلاقو خاوند او په شخصي ژوند کې ډیر خوشاله او د مینې ډک انسان وو، او همدا وجه ده چې دوستان او همکاران تل په دې راټول وو. الوکوزی صاحب همداشان خپل اسلامي فرایزو او معتقداتو ته ډیر ژمن وو. د خپل ماشومانو روزنې او درس ته خاصه پاملرنه درلوده او خپل اولاد یې په ډیره لوړه ملي او پښتني روحیه وروزل.
بله، مومند صاحب، جان قالو کوزی د دې ترڅنګ چې له ازادي رادیو سره د خبریال یا د همکار په توګه کار کوي، تر دې مخکې هم د افغانستان پر رسنیو کې په بیلابیلو برخو کې د کارونه کړی و، د تاسو سره نږدې څخه پیژندل په شخصي ژوند کې د څه ډول یو شخصیت او څه نور علایق درلودل؟
د ادبیاتو او موسیقي سره ډیره مینه وه او مجلس به تل د خندا او ظرافتونو څخه ډک وو. جان آغا الوکوزی صاحب وفات د ازادۍ راډیو د همکارانو او ټولو نورو دوستانو په حلقه کې یو لوی تشه ده. الله پاک دې وبخشي.
امین. د ازادي رادیو ګران همکار جان قالو کوزی دوه کلمې مخکې په همدې ورځ لدی نړۍ څخه تللی چې بیا تاسو ژغ له همغه رئیس د ازادي رادیو د څپو لارې نه دی اوریدلی. په افغانستان کې د یو نوي څه باندې 40,000 کسیز ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. تر راپورونو پر اساس دغه ځواکونه به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې افغان عسکر هغه تصفیه کړي وي. احمد شیبره نور تفصیل.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په افغانستان کې د زرګونو سیمه ییزو سرتیرو د تشکیلاتو د رامنځته کېدو خبر ورکوي. تر اوسه د نویو سیمه ییزو پوځیانو د شمیر په اړه موافقه نه ده شوې، خو نیویارک ټایمز د یو جګپوړي افغان چارواکي په وینا خبر ورکوي چې تر 40,000 به شمیر زیات وي. دغه افغان چارواکي ورسپانې ته خپل نوم نه دی یاد کړی، ځکه چې دا موضوع لا هم تر بحث لاندې ده. نوي افغان ځواکونه به د پوځ تر قوماندې لاندې وي او د عسکرو په څیر به دوی جذبېږي او روزل کېږي. له نورو پوځیانو سره به د دوی توپیر داوي چې دوی به په خپله سیمه کې امنیت تامینوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره د افغانستان پر پوځ ډیر زیات کار کیږي. هوایي ځواکونه د جوړېدو په حال کې دي او ځانګړي ځواکونه دوه برابره کیږي. تورن جنرال وزیري زیاته کړه چې کله پیاوړی پوځ ولرو نو نوی سیمه ای سرتیری به د پوجانو مرستندوی وی او ستونزې به نشي جوړولی.
ما در صورت کې اردو قوی را داشته باشیم و همه تسلیحات را داشته باشیم،
هغه صورت کې چې موږ غشتلې اردو ولرو چې ټول تجهیزات ولري، بیا نو 2000-3000-5000 یا 10000 اربکي ستونزې نشي جوړولی. هغوی به د اردو د قمندانانو له لوري اداره کیږي، نو یوازې به مرسته کوي. د هغوی وسلې، ډوډۍ، جامې به اردو ورکوي، نو په دې صورت کې هیڅ ستونزه نشته. بل لور ته سیمه ایزو پوځیانو ته د بشري حقونو ځینې ډلې او یو شمېر ډیپلوماتان اندېښنه لري. دوی وایي دغه نوي پوځیان به د اوسنیو سیمه ایزو پولیسو او اربکیو په څیر له بشري حقونو څخه سرغړونې وکړي. د سیمه ایزو پولیسو شمېر هم تر 20000 اوړي. په افغانستان کې د سیمه ایزو سرتیرو د تشکیلاتو مسله وروسته تر دې مطرح شوه چې تیره میاشت امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژي تر اعلان وروسته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې دا مسله په نوې ډیلي کې د افغان او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ وڅېړل شوه. دوی د دې لپاره په هند کې پر دې مسلې خبرې وکړې چې هند په خپله سیمه ایز پوځیان لري. امریکایي پوځیان په دې باور دي چې د هند محلي پوځیانو په خپل هیواد کې د عسکرو بار کم کړی دی، نو کېدای شي چې سیمه ایز پوځیان په افغانستان کې هغه سیمې چې امنیت یې سخت دی وروسته تر دې خوندي کړي چې افغان ځواکونه یې له مخالفو وسلوالو نیسي.
عمر دل چې په افغانستان کې د یو نوي څه باندې 40000 کسیز ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځنوژن کې حمله شوې. چارواکي پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. بلخوا په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې څو تنه رومانیایي سرتیري ټپیان شوي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست فضل باری بریالي ازادي رادیو ته وویل چې نن غرمه د کندهار د دامان ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د کاتې ماموریت په چوکاټ کې د رومینای سرتیرو پر موټریس کاروان ځان وژونکي حمله وسوه چې په پیښه کې حمله کوونکي له منځه تللی او د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. د بریالي په وینا حمله کوونکي د رومینای سرتیرو د موټرو له کاروان سره چې د غزمې په حال کې و خپل ټونس موټر جنګولي او چاودنې ورکړې.
یو ځانمرګي بریټ کوونکي د ټونس موټر په واسطه باندې د دامان ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې پر رومانیایي ځواکونو باندې چې هغوی غزمایه کوله ځانمرګي بریټ کړی دی. ځانمرګي بریټ کوونکي خو د منځ په کښې تللی دی او رومانیایي ځواکونو د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته.
بلخوا په سیمه کې یوه امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه حمله کې درې رومینایي سرتیري ټپیان سوي. د سرچینې په وینا ټپي سوي سرتیري د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو نظامي روغتون ته انتقال سوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تېرو دوه میاشتو کې په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو دوهمه ځان وژونکې حمله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې دا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال وګوري. له اسلام آباد اوربند د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال رابعه اکرم جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د راتلونکي جنرال اسمبلی غونډې په موقع د ملاقات کولو اتفاق کړی دی. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وا چې تیره اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هممنصب صلاح الدین رباني سره په دوه اړخیز اړیکو خبرې اترې کړې وي. دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوي وو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې پرې غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د تیرې سمو د راسیې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي. خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی. پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره له وړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دوه اړخیز معاملو خبرې وکړي، ولې چې له ډېر وخت راسې دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی سطحو رابطې ودرېدلې دي.
خواجه محمد آصف خود پاکستان نو وزیر خارجه دی نو دا به د دوی لمبې ملاقات دی. صلاح الدین ربانی د افغانستان وزیر خارجه خو ډېرې مودې نه کار کوي نو هغه خو دغه ټولو مسلو نه خبر دی او دا به یو ښه زما په خیال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني د یو بل خبره واوري او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کم مشکلات دي کم په دې کې د یو بل خلاف شکایات دي تحفظات دي په هغې باندې خبرې وکړي. نو په یو ملاقات کې خو دا مسلې نه حل کېږي خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې د ولس په شمول مختلفو ټولو نخوا هم افغانستان سره اړیکې د ښه کولو څرګندونې مخې ته راغلي دي. خود سیاتوی
یو ملاقات نو یو سیریز هم ملاقاتونو بکاری او وزارت خارجه چې دی او دغه سیکرټریان چې اغا لاري جوړي دې لپاره چې رئیس مملکت داغي او زمون پرائم منسٹر او زمون عسکری مشر او داغي عسکری مشران کینی او خبر او کی نو دی بولا گراوند ورک کوي او بیا به مشران چې خبرې تزي نو پکار دا چې گراوند ورک مشکل کار دی وخت یې بخ دی.
د روان کال په میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې ښې کولو په غرض د کابل دوره کړې وه. له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یوه ډله هم کابل ته تللې وه خو د دې سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلې.
ومردل چې په پام کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې په قبایلي سیمه کورما ایجنسی کې خپل فعالیتونه بند کړي. چې به مخکې مې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال احمد شاه اعظمي څخه پوښتنه کړې چې دغه ټولنې ته دا امر ولې سوی.
میډیسن سانس فرنټیر یا بې سرحده ډاکټران چې ورته ویل کېږي دا په پاکستان کې له تیرو یو دېرش کلونو راهیسې کار کوي. د 1948 کال راهیسې او په قبایلي سیمو کې دوی په دوو ایجنسیانو کې کار کوي، باجوړ ایجنسی او کورما ایجنسی. خو د تیرې چهارشنبې په ورځ مقاماتو د دغه سازمان وغړو ته امر کړی دی چې دوی دې په یوه اونۍ کې دننه خپل فعالیتونه په ټپه ودري. اولته دوی دوه مرکزونه درلوده په کورما کې چې دغه دواړه دي وتړي. نو کله چې ما هم د دوی سره خبرې وکړلې، کاترین مودي د دوی د پاکستان مشر ده، هغه دا هم ویلي دي چې هغه نه پوهیږي چې ولې حکومت دا امر ورته کړی دی. حالانکه په باجوړ ایجنسی کې او د پاکستان په بلوچستان ایالت، سند ایالت او خیبر پښتونخوا کې دوی وسم څنګه لري او رښتونه لري. او بل د پاکستان د حکومت د قبایلي سیمو د چارواکو تر چې کله ما په خپل خبري وکړې و سو شی به وړاندې، هغه وای زه هم نه پېژم، وای ماته له پېښور امر راغلی دی چې دا کار باید وکړ، دوی د خپل فعالیتونه په ټاپه ودري. نو نامنی التستا الته دوی مرکزونه درلو د دوی الته ډیر شفافیت کوي، خلک ډیر خوشاله و. د دوی فعالیتونه د ماشوم څخه نیولې بیا ته هغه در میندو پوري او دا غوړسته واکسینونه ورکول، کالدانې او دغه سي ځای ډاکټرانو تروزن ورکول او دوی سره مرسته کول. او د دې تنظیم یا د دې ادارې په بندېدو سره به په کورما ایجنسی کې شاوخوا سل کسان بیکار سي، یعنی ډاکټران او د دوی نور.
اذن ته د ټولنې څوی چې ورسره غوښتنه سوي د خپل خدمات د لنډې مودې لپاره وځندوي یا خپل کارکونکو د لنډې مودې لپاره لسمې څخه وبسي کې د ورډې مودې لپاره یا کې وخت نه دی ورته تعین سوي.
نه دوی ته ویل سوي دي چې په یو نه کې د نن خپل مرکزونه وتړي، د دوه مرکزونه چې په کورما ایجنسی کې. نو دوی وځ دا وایي چې دوی براتلونکو اونۍ د کورنی چار وزارت ته یو ځل بیا خواست کی چې دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو په امر کې دا ورته ویل سوي دي چې د تل لپاره دغه دوه مرکزونه وتړي. او دا یوازې دغه سازمان نه دی، په پاکستان کې د تیرو دوه کلونو راهیسې پر بهرنیو انجوګانو یا مسو باندې دا ډول بندیزونه لګیږي، د دوی فعالیتونه څارل کیږي او دوی ته دا ویل کیږي چې دوی باید له حکومت اجازه واخلي او بیا هلته کارونه وکړي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي وو.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. فلیپس کمپنی نوی تلویزیون نندارې ته وړاندې کړ. اسمت سروان په دې اړه نور معلومات راکوي.
فلیپس کمپنی چې له څو لسیزو راهیسې تلویزیونونه جوړوي، نوی تلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ څخه پکې استفاده شوې ده. دا ټکنالوژي رنګونه روښانه او ښکلي شي. تر اوسه د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ یوازې سامسونګ کار اخیست. د فلیپس کوانټم ډاټ تلویزیون 8602 نومیږي اندازه 55 پر 55 انچ ده. دا تلویزیون پر کوانتم دات سربیره امبلایت سیستم لري چې رنگونه د تلویزیون پر شاتنیو برخو چلوي. کوانتم دات ټکنالوژي د کوچنیو کریستالونو په مرسته د تلویزیون LCD شیشې ته رڼا لېږدوي. LCD د OLED تلویزیونونو خلاف روښانه تصویر جوړوي.
په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د میانمار د روهینګیا اقلیت شاوخوا 390 زره کسان د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو له امله بنگلاديش ته کډه شوي دي. دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ ټاکل شوی د ایران او د اټومي پروګرام پر مسالې د تهران او واشنگټن ترمنځ خبري وسی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په بل راپور کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل لومړی وینا کوي. امریکایي چارواکي ولسمشر ترامپ په خپل وینا کې د مهمو نړیوالو مسلو په اړه د واشنگټن دریز روښانه کړی. سرونیم بجې دی د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نورو.
ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت د سفر پترس کې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې نن د بهرنیو ځواکونو پر یو کاروان ځان وژونکي حمله وشوه. سیمه ییز چارواکي پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه لري. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته نن سهار ګڼ شمیر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال له امریکا څخه د هغه د جنازې د وروستۍ لیدنې لپاره ورغلی وو. د لندن پولیسو تایید کړی چې د لندن ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي کې اور د یوې چاودیدونکې وسیلې د انفجار نتیجه وه. د سوریې د سولې د خبرو دریو ملاتړ کوونکو هیوادونو روسیې، ترکیې او ایران نن په سوریه کې د شپږو میاشتو لپاره د امنیتي ساحو پر جوړولو موافقه وکړه او د ایران یو جګپوړي پوځي مقام پر واشنگټن تور لګولی چې د ایران د پوځي ساحو د تفتیش د غوښتنې په مطرح کولو سره د لویدیځ او تهران د اټومي موافقې د فسخه کولو لپاره پلمې لټوي.
ملګری ملتونه وایي د میانمار د روهینګیا اقلیت شاوخوا 390 زره کسان د تاوتریخوالي له کبله بنگلاديش ته کډه شوي دي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو بشري مرستندویه ادارې وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیښو له امله بنگلاديش ته د اوختو روهینګیا مسلمانانو شمیر 390 زره ته لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو یو ویان په نیویارک کې ویل یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې بنگلاديش ته د رسیدونکو روهینګیا کډوالو شمیر 10 زره و. ملګری ملتونه وایي د روهینګیا کډوالو شپېته په سلو کې ماشومان دي او دا کډوال د سرپناه، خوراکي موادو او دارو درملو د نشتون په شمول له سختو ستونزو سره مخ دي. دا بخښنې نړیوال سازمان په خپله تازه اعلامیه کې ویلي چې د میانمار یا پخوانۍ برما د امنیتي ځواکونو لخوا په سیستماتیک ډول د روهینګیا د وګړو د کلیو د سوځولو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د پنځشنبه پر ورځ خپل امریکایي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د روهینګیا خلکو کړاوونه وحشتناک بلل او د میانمار د نوبل جایزې ګټونکو انګ سان سوچي څخه وغوښتل چې خپل نفوذ څخه په استفادې د دې هیواد د مسلمان اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
دوی تاسو پوهیږئ چې زه د ډیموکراسۍ لپاره د انګ سان سوچي هڅې ستایم. زه فکر کوم په نړۍ کې زیات کسان دا ستایي، خو فکر کوم اوس د هغې لپاره مهمه ده چې همغه اخلاقي مسؤلیت ادا او له خپل واک څخه د راخین د خلکو د کړاوونو په مسأله کې استفاده وکړي. برتانیې د روهینګیا له کډوالو سره د 3.5 میلیونو ډالرو د بشري مرستې اعلان هم وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په خبره په بنگلاديش کې به د کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو پر چارو ولګیږي. د اروپا پارلمان هم پرون د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د میانمار په حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د روهینګیا مسلمانانو د وژلو، ځورولو او پر هغوی د جنسي تیریو مخه ونیسي. په میانمار کې د 13 اګست میاشت له 15 نیټې راهیسې د دې هیواد پر اخین ولایت کې د روهینګیا اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي د تازه لړۍ د پیلېدو راپورونه خپاره شول. روهینګیا مسلمانان وایي د میانمار بودایان او حکومتي ځواکونه دوی وژني او کورونه سوځوي. خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې د دوی په خبره پر اخین ایالت کې پر پولیسو بریدونه کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ ټاکل شوی د ایران د اټومي پروګرام پر مسالې د تهران او واشنگټن ترمنځ خبرې وسی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه راتلونکي سه شنبه پیلېږي. دغو دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هم په نیویارک کې د راتلونکي اونۍ په پیل کې سره ګوري. تر دې کتنو مخکې له واشنگټن د ایران د لرې واټن توغندیو د ازموینې په اړه اندېښنې څرګندې کړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه غونډه کې برخه واخلي. فرانس پریس اژانس د ډیپلوماتانو په وینا خبر ورکوي چې دا غونډه به د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې، امریکا او ایران د استازو ترمنځ وشي. دا غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ غونډې ترڅنګ وي او د اروپا د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرینی به یې مشري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په مخالفت څرګندونې کړې دي او ولسمشر ټرمپ د سیشن بي په ورځ د ملګرو ملتو 193 یو عمومي غونډې ته وینا وکړي. په سبب یې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرې وکړي او داسې اټکل کیږي چې روحاني به د ایران د اټومي تړون مسلې ته اشاره وکړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنشن بي پروس اعلان وکړ چې له ایران سره یې د 2015 کال د تړون لمخي یو شمیر بندیزونه پر دغه هیواد کم کړل، خو په ورته وخت کې په انفرادي ډول یو شمیر بندیزونه د ایران د بالستیک توغندیو لپاره پر ایران ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره هم کړې ده چې بندیزونه خو کم شول، خو لا هم په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې چې اټومي تړون په خپل ذات کې په کار دی چې وساتل شي کنه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جولای په میاشت کې متحد ایالاتونو ته د سفر پر مهال شکایت کړی و چې تر اوسه لا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ده سره د اټومي تړون په اړه خبرې نه دي کړې او په خپلو خبرو کې داسې اشارې کړې دي چې له اټومي تړون سره پکې یو ډول مخالفت ښکاري.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ازادي او اوریدونکو اونیز پروگرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپله لومړنۍ وینا کوي. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ټرمپ به په خپله وینا کې د مهمو نړیوالو مسئلو په اړه د واشنگټن دریځ روښانه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د روانې سپتمبر میاشتې پر 19 په نیویارک کې جوړیږي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوړي.
له شمالي کوریا سره اټومي لانجه، د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه او د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د میانمار د پوز زپون کې اقدامات د هغه موضوعګانې دي چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ډونالډ ټرمپ لومړنۍ وینا ده. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په مرکز نیویارک کې جوړه شي. د نړۍ د 190 هیوادونو مشرانو په ګډون په دې سملای کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو استازي برخه اخلي. که څه هم د فرانسې دولس مشر امانوئل ماکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګویترس په شمول ګڼ شمېر نور نړیوال مشران به د ملګرو ملتونو عمومي سملای ته وینا وکړي، خو د واشنگټن د متحدانو سترګې به پر ولسمشر ټرمپ وي. ډونالډ ټرمپ وروسته تر هغې ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو د امریکا د ولسمشر په توګه د نوموړي ټاکل کېدل یوه سیاسي زلزله بللې وه. فرانس پریس اژانس لیکلی دي له انتخاباتي لانجو را په دې خوا ولسمشر ټرمپ له سوریې نیولې تر جنوبي سودان پورې د خپلو ناڅرګندو تګلارو له امله له ستونزو سره مخ دی. د امریکا متحدان او مخالفان د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو د څرګندونو ته په پام کې ویلي وو امریکا فرست یا له هر څه نه مخکې امریکا د ملګرو ملتونو په عمومي سملای کې د نوموړي وینا ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو یو کارپو ریچرډ ګوان ویل که ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس په تړون کې د پاتې کېدو په شمول د ځینو نورو نړیوالو مسئلو په اړه ښه نیت څرګند کړي نو دا به د هغه په ګټه وي. خو د ریچرډ ګوان په خبره په دې برخه کې توقعات کم دي.
آزادي رادیو لوونه ترو آزادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونه مينوالو زما سلامونه او نیکه هلي ومني. خدای دې وکړي چې دا اونۍ مو شپیل کړې وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ مې د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو وريدونکو ستونزې راخستي. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډیره ټولنیز ستونزې مطرح کیږي او چارواکو ته رسو. نو د لوګر ولایت ټولنیز ستونزې مې د لوګر له والی محمد حلیم فدای سره شریکې کړې دي چې ورسره به ورو لمړی به د نور ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې راواخلو چې پر مختلفو مسایلو راته ژغېدلې دي. بیا به د لوګر د والی مرکز سره واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زناشر احمد غزنی ولایت زنخان مسایل نه اړیکه نیولې. موږ په جای کې مکتبونه نشته. نور څو ملو څه سرپی را ووځي غټول سپینګرام خپل خاکي نور تاسو نه دا کومک غواړو چې زموږ جای سره کومک وکړي. نو زما پیغام به چې تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. وسلام.
موږ د هلمند په مابس کې بندیان او ځینو وختونو ټوله پوره دي. په هېڅ توګه مو اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غټ مزله شروع دی.
السلام علیکم. زه ابراهیم د کندهار ولایت خبره کوم. یو خاص خبره د ابي د رادیو څخه یې خواهش کوم چې زما پیغام نشر کړي. هغه چارواکو ته ملي پیوستون مقامات ته راغلي دي. هغه وايي ورکوي وزي ورکوي وچی هر څه چې ورکوي. دغه ما څه داسته ویلي چې مثلا دا خلک تماس ونیسي د زما نمبر ورکړي زما سره مخامخ شي چې د یو غریب کورنۍ پاتې لکه زه ما ضعف چا نه دی اورېدلی. ما دغه نمبر ورکړي دغه چارواکو څخه دغه ملي پیوستون هر باره په غاړه خطې دي که مستده که ارا تاسو چې زما د نمبر واسه ما ته تماس وکړئ زما د زړه شم کور بور وشم دا قامت مزه یا څو تل ورو نه څه یې له کوم دا ما پیغام نه کړی او دا ما سره ورته په لاره سم ما ته تماس وکړئ زما د دې څه مننه ما څه نور مو وخت نه سم. السلام علیکم.
محترم ورور له کندهار څخه ستاسو ژغ مو ورده دی. خو باید وایم چې په دې خبرونه کې موږ دا کار نسو کولای چې تاسو شمیره کومه مؤسسه یا بل چاته ورکړو ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دی چې ستاسو په سیمه کې کوم ټولنیز ستونزه وي نو چارواکي پرې خبره وکړي هواره یې کې. ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سم نه ده او تاسو کولای شئ په خپله د یاد موسسه سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزه ورته وست. یو بل اوریدونکو ته ورزو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او دغه ستونزه لري.
السلام علیکم. زه د بلاد دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم.
السلام علیکم. زه حمید الله د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنچ احمد سیمه خبر زره کوم. زموږ د کندهار د میدان څخه راځي زموږ د بنچ احمد خلکو ته. یا بزګران خلک یا دا خواران ور د مسکینان خلک د ماشانه نه لري. ګرد زمړیان بس دوه کسان درې کسان جیش کسان څلوېښت پلاس وردي دا ټینګوي. دوه دوه لکه کالری کالری بیا دې لکې نهشپنډر ګور نه تورر ګور. موږ دغه هیله د اشرف غني څخه ده چې دغه موږ ته دغه مشکل ته پکې که نه یې موږ دغه چې وروره خپله په کلکه باندې موږ کولی شو چې موږ خپله یو بل دګټه مشکل واستوو یو موږ غور څوک وکې. موږ دغه څخه ډېر په ازادي ډېر مشکل راته پېښ دی. یوه ورځ نه دی دوې نه دي درې نه دي. موږ زه په هیله کوم چې زما سې پیغام ما پیغام تاسې ټوله لور پورې چارواکو ته ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د روشن مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې په څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار کې د دې شبکې دزګه نشته. بعد د دې شبکې دزګه په څمکنی ولسوالۍ کې هم نصب شي. د څمکنی ولسوالۍ په بنګو سیمه کې شتون لري. هغه د بازار څخه ډېره لرې ده. خو څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار منځنۍ برخه کې هیڅ شتون نه لري. خلک د دې شبکې د پالولو غوښتنه کوي.
د کندهار ولایت ازادي راډیو ته پیغام کړ. اول مې د ازادي راډیو کارکوونکو ته ګېډي ګېډي سلامونه وایم. بار د حکومت څخه دا دوه پوښتنې لرم چې آیا دا ځنګړی محکمه چې جوړېږي واقعاً من د زورواکي او د کومندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه عسکر غصب کړي دي دا به محکمه شي که به سمې تش تور د کاغذ پر مخ خبرې او بل کوم دغه انتخابات چې دي ولس خو د سب شفافه انتخابات غوښتونکي دي نو دغه پیاسي خانان چې دي دغه پیاسي چې پنځلس کاله چې ځانونه خانان کړي دي یا ملکان کړي دي د دې ورته به شفافه انتخابات وشي او که به ماسې دي دغسې نیله خبرې وي خدای دې وکړي چې کارونه ټوله سم شي خو برنامې د حکومت او کارنامې خو ډېرې ښه وایي مګر عمل یې نشته خدای دې وکړي چې عملي کار به ووینو او ولس هم په دغه تمه دي وسلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته امید ګل خبره کوم زه پر ټول افغانانو زه کوم چې ای افغانانو څلوېښت کاله ستاسو غوږونه کاڼه دي ای افغانانو سوریه او عراق د ځانه مه جوړوئ په خپل ځای کې سره ټول شئ که طالب وي که حکومت خپل سوله روغه وکړي چې ټول خارجي قواوې د افغانستان ووځي یو موټی شئ یو اتفاق شئ سمسول افغانستان جوړ کړي څلور لسیزې کېږي چې موږ په دغه جنګ کې سوځو موږ زره وبریت نه وه راغلي چې دغه افغانستان کې جنګ دی نو موږ دا هیله کوو چې ټول افغانان اتفاق شي اتحاد شي د کنډیانو اهتمام بالا موږ زره وي ډېر اهتمام کنډیان په افغانستان کښې شته چې دغه د رسنۍ د خولې څخه چې اوري یو په سله نور دي نو زموږ پر افغانانو غږ دی چې دغه اتفاق اتحاد وکړي سوله وکړي دغه اتفاق اتحاد راولي په افغانستان کښې دا ځنوجنه بنده کړي دا زما پیغام خپور کړي وسلام
وعلیکم سلام وروره په افغانستان کې سوله او یووالی د ټولو خلکو غوښتنه ده په دې هیله چې یوه ورځ آرام افغانستان ولرو د ژمنې سره سم ورځو د لوګر ولایت د والي محمد حلیم فدایي مرکې ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پوښتنې ځوابوي تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
فدایي صاحب غواړم په لومړي سر کې د یو اوریدونکي شکایت در واورم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري لومړی به د ده غږ واورو بیا به ستاسو ځواب ته راسو
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات تاسو سلام لوګر ولایت صالح نه خبرې کوم دلته والی کې پروژې روانې دي او یو پروژه هم په سمه توګه نه پلی کېږي او ټول هغه داري ده په دولت کښې ګلپور چارواکو نه مې هیله کېږي چې د پروژو د ادارې مخه ونیسي
بلې فدایي صاحب
بلې
بلې د دې اواز مو واورېد مهرباني
اواز مو واورېد د فکر مې غلط کړی د ازې ولسوالۍ
بلې بلې و د ازرې ولسوالۍ دی وایي دلته پروژې چې راځي په هغو کښې درغلي کېږي
مونږ باندې تاسو حق لرئ چې پروژې درته واخلو او پروژې او څه غوښتنې چې لرئ هغه درته هم پیسې پیدا کړو هم یې عملي کړو هم یې قرارداد وکړو او هم یې تر تاسو در ورسوو اما دا چې هلته په سمه توګه نه پلي کېږي دا د ولس نظارت باید وکړي او همدارنګه مونږ هغه تخنیکي نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغموو او لطفا دغه دوست دي هر ډول تخنیکي ستونزه چې په دې پروژو کښې وي یا په سمه توګه باندې نه عملي کېږي دما مقام ولایت ته دې راوړي یا دې یو سل څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي چې مونږ عملاً هغې باندې اجراءات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل یعنې څه معنا
بله ډېره مننه دغه دوهم اوریدونکی به مو واورو
السلام علیکم وروره زه لوګر ولایت نه خبرې کوم مونږ پاکستان نه دا درې کاله کېږي چې راغلي دلته وروره ځمکې راکولې نه دا درې کاله دوه چې ځمکې را کړې دي نقشې راکاچولې دي دېم روپۍ هر شی هم تحویل کړي دي انځینه په لاس را سره دي دا پنځه میاشتې ځمکه بنده ده کله وایي وروره نه دا اوته کېږي دا سېشنبه کېږي دوشنبه کې وعدي را کوي او والي عملي کار نه کوي بس په یو بله بانه هم بس وخت را باندې واړو نه کوټې لرو په پردیو کورو کښې پراته وي څلور پنځه زره کرا د څه خبره شي غواړي دغه والي صاحب ته دې دغه هغه ووایي دا نن خپلې چارواکي دا دې مږه منځکه خلاصه شي السلام علیکم
بله والي صاحب
بالکل د دغه مهاجرینو ستونزه پر ځای ده او مږه د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کښې باید کار وشي د دې ښارګوټي ټول هغه قانوني مراحل طی شوي دي او نقشه اوس نهایي مراحلو کښې د کور جوړونې او د کور او ښار جوړونې وزارت سره ده نو انشاءالله
ډیر ژر به دې عملی کار پیل شي او د دې په واټ به ورکړي.
یعنې تر اوسه پرې عملي چارې نه دي پیل شوي هیچا ته؟
خوال موږ نه شوي دي. زموږ په دوره کې د یو نقشې مطابق چونکې هغه نقشه یو څه تعدیلات ول، هغه اوس د کور جوړونې د کور او خزانو وزارت سره د وزیر صاحب پورې انشاءالله رسېدلې ده، هغه به ډېر ژر لاسلیک.
بله، دغه یو بل اوریدونکی دی، بیا د اوبو په برخه کې د یو ستونزې یادونه کوي، د ده څخه به واورو دی په خپله په تفصیل وایي.
زه د لوګر ولایت یزرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه تماس کیم. په افغانستان په لوړپونو چارواکو تخیله کېږي چې د لوګر ولایت یزرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي اتیا لکه روپۍ. هغه د یزرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستې دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. موږ دا غواړو چې د دغه اتیا لکه روپۍ د دغې بمبې پښتنه موږ ته وچي چې تقریبا شپېته اویا کوره ډېر سخت بې اوبو دي او سخت اوبو ته ضرورت لري او دوی پیسې ټولې اخیستې دي، غلو اخیستې دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. لس لکه روپۍ خرچه پرې نه ده سوې او اتیا لکه روپۍ ورکې دي. خدای دې وکړي چې لوړپوړو چارواکو زما غږ اورېدلی او د دغه پیپو د دغه اتیا لکه روپۍ زم وکړي. وسلام.
خبر او نه پوهېږم چې دا له کوم ځای نه دا ورته راغلی دي، اما زه به وګورم چې دا د کوم ریاست له لورې نه دي، خو غالبا یا به انکشافیات وي یا به زراعت وي یا به آبیاري وي. دا موضوع دقیقه څېړم، ګورم چې موضوع څه ده، ځکه زه په دې موضوع خپله هم تر اوسه نه یم خبر. او هیله مې دا ده چې دغه چا چې شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما یو سل څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي، تر څو موږ سره مرسته وکړي او دغه موضوع موږ دقیقه او هر اړخیزه وڅېړو.
بله، ځکه د اوبو مسله یو څه مهمه مسله ده، خلک اوبه نه لري. بیا مخصوص دی یادونه کوي چې پنځوس شپېته کوره دي، که نه یو غټ رقم دی، نو دا یوه غټه ستونزه ده. ځکه مې تاسو ته
بالکل نه حق ده، حق ده موږ باید، اما دا چې د کرویل چې ولس نه پیسدي غواړي، اغلب ګمان دا به د انکشافي دیهات پروژه وي، ځکه چې هغوی یو څو ونډه حکومت لري، یو څو ونډه باید ولس هم ورکړي لس فیصده، چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې همې دولت او همې ولس باید ورکړي. نو البته هغه هم د دوی د ولس خلک دي او د ولس له لوري دا کار کېږي، دا دولت دا پروژې نه عملي کوي، بلکې هغه ولس هم د کلي د شپېتو کورو خلک عملي کوي. نو هیله مې دا ده چې دوی په اتفاق او اتحاد باندې د خپلو شپېتو کورونو غم وخوري د اوبو. البته موضوع به زه بیا هم څېړم او دغه دوست نه مې هیله دا ده چې هغوی دې مستقیما د ما سره په یو سلو څلور شمېره تماس ونیسي، تر څو موږ د نه نور معلومات راوغواړو.
بله، مننه. او یو بل اوریدونکی د برېښنا د نشټوالي په اړه شکایت کړی، دا به هم د پژاغ کې وورو.
مریا السلام علیکم، محمد زره خبرې کوم د لوګر ولایت نه. موږ مشکل دا غدا چې ورو دا دینش په کار کې غدا بس دا چې بس دا ولایت نه ولې تر بابو سره پورې مرکز نه دا نه برسته او نه شایس دا وسنګ چا دا پرګران خوري دا پیسې خوري څه چا مې وسو.
بله، ولسه د برښنا ستونزې
په کوم ځای کې یو ډېر مهم او ځمهاله زیربنایي پروژې دي، او الحمدلله د کابل نه تر لوګره پورې د برښنا د تار د غځولو او پایو لګولو د ځمکو د استملاک لپاره د هیئت راتللو کا او د سبسټیشن په کل عالم کې کارونه دي. تقریبا 80% دا ټول بشپړ شوي دي او په داخل کې ټول مرکز کې دا کوم څه کې دنیا ته دلته د څور لزره کورنیو سره هغه د بریښنا د غځولو تړون لاسلیک شوی، قرارداد لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی. سری ډیزاین هم تکمیل تر کار لاندې دي، بشپړ دي، پای غځول کیږي. اما تاسو پوهیږئ چې بریښنا راوستل، هغو ته امنیت نیول، هغو ته زیربنایي تختارونه جوړول، هغه بیا د کورونو نه تېرول او هلته د استملاک مسایل په نظر کې نیول، دا وجده پروسه ده. او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي ډېر حده پورې تکمیل شوي دي. انشاءالله ډېر ژر به زموږ د قرارداد مطابق دغه برق به په لومړۍ مرحله کې پولې عالم ته، بیا به نورو چې سیمو ته هم وغځول.
یعنی د سیو تخمینی نیټه خو نه سي ورته ولای چی په یو کال کې دوه کال کې څومره وخت کې به دا
موږ زمونږ هغه نهایی اعداد چې د برق د 2013 کال تر پای پورې یو څه میلادي البته تر یو وخت پورې دغه مسائل سره بشپړ شي، اما تخنیکی ستونزې د ناامنۍ ستونزې دا یو څه کارونه کله کله سروې او ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي دا کارونه یو څه ځنډنې کوي. تاسو پوهیږئ چې زما د راتګ نه مخکې په پایو باندې کار مطلق بند و او نه و پیل شوی، ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله، بیا چې اجازه ورکړله بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د ځمکه استملاک بیا چې استملاک مو وخت د پاره به د دوی هغه شرعي قبالې موجودې نه وي. دا ټول هغه مسایل دی چې ټولنیزې ستونزې د زموږ هیله له ولس نه دا ده چې کله دغسې یو زیربنایي کار پیل کېږي، زیربنایي زیربنایي کارونه کېږي، نو حد اقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حد اقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري وکړي او په عین حال کې کله چې ځمکو د استملاک موضوع کېږي خدای پاک حاضر و ناظر ونیسي که ځمکه د ده نه وي نو ووایي چې زما نه ده تر څو موږ دغه کار د کندوی سره مخامره، ځکه چې حکومت ځمکه باندې دعوه کېږي چې زما ده نو هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي، پس هغه نه به دوی ته د هغه ځمکې په بدل کې پیسې ورکول کېږي. نو د دې امله دا هم د باسازۍ او اړخ لري او هم د ټولنیز بود لري. نو زموږ هیله دا ده چې ټولنیز بود کې دغه مشران سپین ګیري ولسي خلک له دولت سره همکاري وکړي چې دوی کورونه ټول رڼاست.
بله مننه کوم فدای صاحب، چون دا ټول ټولنیزې ستونزې وي او موږ د نورو ستونزو څخه دا د بیلګې په ډول راواخیستلې ځکه خلکو شکایتونه ډېر دي، نو څه کولای چې ټول دلته تاسو درواورو. فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ ته رسېدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده، د هغو خلاصه یې دا ده چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې یعنی د خلکو څخه پیسې سل کیږي اما په سمه توګه تدریس نه کیږي. ما فقط غوښتل چې وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کیږي نه کیږي، دغه ستونزه وخت څونه جدي ده؟
شکایتونه او ستونزې دا ډېری دي او دا به ډېری وي او دا هیڅکله ختمېدلی هم نه شي، ځکه که نن موږ 14,000 کورونو ته برېښنا ورسوو نو 15 کاله بعد به نفوس زیاتېږي او 2,000-3,000 کور نور هم برېښنا غواړي او دا شکایت به وي او دا غوښتنې هم نه ختمېږي. تقاضا وي د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضا وي هم زیاتېږي او دا ختمېږي نه. دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو. البته تر کومه حده پورې چې خصوصي ښوونځیو پورې تړاو لري، د هغوی نه معارف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي او زموږ هیله د دغو دوستانو نه دا ده چې دوی هر یو هر ډول ستونزه لري مستنده ولایت مقام دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي. یو سل څلور شمېره موږ لرو، سوشل میډیا کې ولایت مقام صفحه شته، شکایتونو صندوق شته، دغه هر لار مخامخ کتل ورسره شته. په 0909 0303 زما د سکرتر نمبر دی، یو سل څلور زما د شکایتونو د رسېدلو د مرکز شمېره ده، نو چې هر یو دوی لازمه ګڼي له ما سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزه مشخصه نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزه موږ د دې ستونزو ته رسېدګي به ډېره ستونزمنه شي. البته هیله مې دا ده چې دوی راشي، یعنی دې راته ووایي فورا په 15 دقیقو به انشاءالله د دې ستونزه موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته یې ځواب وایه. که تاسو هم په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ورته ټولنیزې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د تیرو پیغامونو مو مننه کوم او د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره
0042022141015.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده ازادی رادیو.